دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
دا خبرونو لستونکې سید سلیمان شاه د افغانستان په خوانی جمهور رئیس احمد کرزی د حکومت د ملي روغ جوړې پالي شورا کې د غلطوب نه انکار کړی ښاغلی حمید کرزی نن د یک شنبه پورز د وګي په نهمه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ژمنه وکړه چې په هیواد کې به د سولې د برحاله کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي خو د حکومت لخوا په جوړ شوي هیڅ کوم یو سازمان کې به غلطوب ونه لري جمهور رئیس اشرف غنی د شنبه پورز ناوخته په یو فرمان کې د ښاغلی حمید کرزی په شمول ملي روغې جوړې د عالی شورا شپږ سولې غړي معرفي کړي وو د دوو پخوانیو جهادي مشرانو استاد عبدالرب رسول سیاف او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نه علاوه یو شمیر نور سیاسي شخصیتونه پخواني جهادي قماندانان یو شمیر دولتي ارکان او د ښځو استازي پکې شامل دي لبلخوا د حکومت د سولې د عالی شورا پخواني رئیس محمد کریم خلیلی جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د مذاکراتو د فرصت په ځای کولو باندې تورن کړی دی کریم خلیلی چې نن د یک شنبه پورز د وګي په نهمه په کابل کې د عاشورا په مناسبت وینا کوله ویل چې طالبان خپل یو هیئت د مذاکراتو په غرض د هلمند ولایت ته لیږلې وو خو په هغه وخت کې ښاغلی غنی د خبرو لپاره چمتووالی ونښودو د پکتیا په ولایت کې څلور تنه محلي پاڅون کوونکي او یو تن ملکی کس د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي نن د یک شنبه پورز په کابل کې د عاشورا ورځ ولمانځل شوه په افغانستان کې عامه رخصتي وه په ښار کې ډېر سخت امنیت نیول شوی و تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلویښتو ساعتونو کې د کورونا د کوی نونسوبۍ ناروغۍ دوهویشت تازه پیښې ثبت شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن د یک شنبې په ورځ د وږې تر نهمې پورې په دې موزی ویروس د افغانستان په شمول د نړۍ په یو سلو اته اتیا هیوادونو او خودمختار سیمو کې اته لکه دوه څلوېښت زره پنځه سوه دوهویشت ناروغان مړه شوي دي او د مثبتو پېښو شمېر څلوېښت میلیونه نه لکه اووه نوي زره درې سوه اتیش ته لوړ شوی دی د خوست په ولایت کې د هغو ښځو شمېر اوس زیات شوی دی چې د مخدره موادو په نشه باندې روږدي شوي دي په سیمه کې زمون خبریال وایي که څه هم چې رسمي ارقام نه دي موجود خو د ښځو د حقوقو مدافعانو په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده په عین وخت کې د ایم ایس این ډاټ کام آنلاین تلویزیوني شبکې د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې د بیروزګارۍ دوامداره جنگ او د کورونا د کوی نونسوبۍ ویروس د خپرېدو له امله یو زیات شمېر افغانانو د نشه یي موادو استعمال ته مخه کړې ده د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د شنبه په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې د طالبانو په باقی پاتې درې سوه شلو قیدیانو کې درې تنه هغه وسلوال هم شامل دي چې د داخلي حملو په لړ کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په وژلو باندې تورن شوي وو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه په ورځ د لویزیانا او تکساس ایالتونو ته ولاړ او په دغه دواړو ایالتونو کې د هغه تباهۍ مناظر په خپلو سترګو ولیدل چې وړمه ورځ د لارا په نوم د یوه پیاوړي سمندري طوفان نه وروسته په ساحلي برخو کې رامنځته شوی په لسګونو زره خلک له برېښنا او پاکو اوبو نه محروم دي که څه هم چې موسم ګرم او مرطوب و خو د پاککارۍ عملیات پیل شوي دي د ښاغلي ټرمپ سره د لویزیانا ګورنر جان بیل ایډواردز د کانګرس څو تنه غړي او د بیړنیو مرستو لپاره د امریکا د فدرالي ادارې افیما لوړپوړي ماموران ملګري وو کورونا له خلکو نه خالي وو او د ښاغلي ټرمپ سره د ملاقات لپاره څوک نه وو موجود د پنځشنبه د ورځې په دغه پیاوړي سمندري طوفان کې چې طاقت یې څلور درجه وو څوارلس کسان مړه شوي دي ټرمپ د لیک چارلس ښار ته ورغی چې تر ټولو زیاته تباهي پکې رامنځته شوې د دوه لکه شل زر نه زیات خلک پاکې اوبه او برېښنا نه لري ښاغلی ټرمپ بیا وروسته په یوه پوځي هلیکوپتر کې د تکزاس د ایالت د اورنج ښار ته ولاړ د تکزاس ګورنر ګریګ ابوټ هم ورسره ملګری د تکزاس ګورنر ګریګ ابوټ ورسره هم ملګری و د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس تیره ورځ د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتي چارو کمیټې ته په یوه لیک کې ویلي دي چې دغه فدرالي ادارې ماموران به پس له دې نه شخصا د استماعي غونډو په دوران کې د کانګرس خړو ته د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د یو شمیر خارجي قدرتونو د مداخلو په اړه شفاهي معلومات نه ورکړي. خو د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی او د اساسو د مجلس د استخباراتي چارو د منتخبې کمیټې رئیس ایډم شیف د دې پریکړې په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی دی. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریال سټیو هرمن او د کانګرس د چارو خبریاله کاترین جیفسن وایي دیموکراتانو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس جان راډکلیف له کانګرس نه د واقعیتونو په پټولو باندې تورن کړ. خو ښاغلی کلیف په خپل لیک کې دا استدلال وړاندې کړی دی چې د مخامخ استماعي غونډو په دوران کې ځینې وخت سري معلومات په مطبوعاتو کې افشا کیږي او د سیاسي مقاصدو لپاره ورنه استفاده کیږي. راډکلیف چې په خپله هم د کانګرس یو پخوانی غړی دی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو نږدې متمد دی. د نیویارک ټایمز رسپانې 13 میاشت د همدې استخباراتي ادارې پوړي مامور د قوله رپورټ ورکړی چې روسیا، ایران او چین درې واړه کوشش کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ګوتی ووهي. روسیا غواړي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې وګټي، خو د چین او ایران استخبارات پکې د ښاغلي ټرمپ مخالفت باندې د لاسوهنو کوشش کوي. دواړه نه غواړي چې ټرمپ انتخابات وګټي. د امریکا د متحده ایالاتو د اوریګان ایالت په ناکراره ساحلي ښار پورتلند کې 13 شپه د پولیسو په ضد احتجاجي مظاهرو په دوران کې یو کس په ډزو کې لګیدل او وژل شوی دی. مخالفانو د ښار په منځ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طرفدارانو سره نښتې وکړې. د پورتلند په ښار کې له تیر دریو میاشتو نه د هرې شنبې په شپه باندې په سلهاوو خلک د احتجاجي مظاهرو لپاره راوځي. پولیس ویل چې وژل شوی کس یو سپین پوسته ځوان و. په اروپا کې د کورونا د کونونس اوبایي وروست خپرېدو نو وروسته ښارونو کې د حکومتي چارواکو لخوا په ګرځېدو را ګرځېدو باندې د محدودیتونو د لګولو په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د شنبې په ورځ په لسګونو زره خلک د جرمني د برلین په ښار کې سړکونو ته راووتل او په جبري توګه د ماسکونو اچول او د ګرځېدو په وخت د فاصلې د نیولو غندنه وکړه. پولیسو 300 کسان ونیول. د لندن د ترافالګر په میدان کې هم په سلهاو مظاهره کوونکو مظاهره وکړه. مظاهره چانو نارې وهلې چې په جبري توګه د ماسکونو اچول یو ډول طبي استبداد دی. په پاریس او زوریخ کې هم په زرهاو خلکو د آزادۍ په ملاتړ شعارونه ورکړل. له بلې خوا د امریکا د 33 ایالتونو چارواکو د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د ناروغانو د معاینې په اړه د متحده ایالاتو د ساري ناروغۍ د فدرالي ادارې CDC د نوو مقرراتو د نه عملي کولو پریکړه کړې ده. د CDC د نوي پالیسۍ له مخې یوازې هغه خلک معاینه کیږي چې دغه ساري ویروس ښکاره نښې پکې لیدل کیږي. د جان هاپکنز د پوهنتون د وروستیو ارقام له مخې دا وخت برابر 6 میلیونه امریکایان د کورونا د کوینونس اوبای ویروس نیولی دي. او دا هم د افغانستان او پاکستان په باب څو لړن خبرونه. توقع دا چې د پاکستان د حکومت یو لړپوړی رسمي هیئت به سبا د دوشنبې په ورځ د وږي په 10 د افغانستان د حکومتي چارواکو سره د یو لړ مهمو ستراتیژیکي مسایلو په باب د خبرو اترو په غرض کابل ته سفر وکړي. د افغانستان یو شمیر سیاسي مشرانو د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا د غړو د نومولو په باب خپل عکس العملونه څرګند کړي دي او ځینې په دغه شورا کې د غړیتوب نه انکار کړی. په داسې حال کې چې نن د یکشنبې په ورځ د 1499 هجري شمسي کال د وږي په 9 په زور او جبر د لادرکه شوو کسانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي د نړیواله توجه د پاکستان په خوا اوښتې. د لادرکه شوو کسانو په اړه د پاکستان د حکومت رسمي کمیسون، محلي مطبوعاتو، د بشري حقوقو د سازمانونو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د 2000 نه تر 10000 پورې پاکستانیان په زور او جبر تری تم شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو پړه د پاکستان د پوز او استخباراتي دارو په غاړه چولې. په پاکستان کې د ساري ناروغیو د سار یو مستقل کمیسون IMB اټکل کوي چې دا وخت د کراچۍ او کوټې نه علاوه د پاکستان د خیبر پښتونخوا د صوبې په جنوبي اضلاعو کې هم پولیو یا ماشومانو د فلج د وحشي ویروس د خپرېدو پیښې زیاتې شوې دي او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د مصالحې د عالی شورا د جوړښت او د غړو د لیست د اعلان وروسته د دې شورا سره
مخالفتونه مخ په زیاتېدو دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دې شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. ځینو ځوانانو او میرمنو همداشان درېمګړو اړخونو هم په دې شورا اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې جمهور رئیس غنی د شورا مراسمو ته وینا کې ویلي دي چې سوله د سیاسي معاملې له لارې د واک ویشل نه دي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ راکړي.
د مصالحې د عالی شورا د غړو پلیس کلمړنۍ نوم د پخواني ولسمشر حامد کرزی او خو پخواني ولسمشر لدی شورا وتلې او غړي توبې نه دی منلای. پخواني ولسمشر حامد کرزی په ویلامې کې ویلي چې د سولې لپاره خپل هڅه او کوخخ د یو غړي په توګه جاری ساتي او د هدف ته پرسیدو کې ل خپل ټول توان کار اخلي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې به برخه وانه خلي.
سولې د پروسې هڅه ملي هڅه دي او په دې لاره کې د افغانستان پخوانی ولسمشر پخوا هم کوشش کاوه او اوس هم کوشش کوي، په آینده کې به هم کوشش کوي. د نن تقریبا دوه درې میاشتې د مخه جناب کرزی صاحب ستانکزی صاحب ته ویلو چې زما نوم په دې لیست کې واناچوي چې دا زه په یو دولتي چوکاټ کې راشم، خپل فعالیتونه ته به ادامه ورکوم. د سولې په لاره کې به
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دفتر مسؤول جمال الدین اسحاقی امریکا غک ته ویلي چې له دې شورا سره موافق نه دي. د صلاح الدین ربانی جمعیت اسلامي ګون هم وایي چې د شورا په غړیتوب به تصمیم ونیسي.
سره له دې چې جمعیت اسلامي ګوند د طالبانو په مقابل کې ډېر قربانیان ورکړي دي، دغه ګوند اوس هم رښتینی سولې تجمن دی. داسې سولې چې د جګړې ریښې وچکړي او د څلورو لسیزو جګړې ته د پای ټکی کیږي. جمعیت اسلامی ګوند به ډیر زر خپل دریز د ملي روغې جوړې شورا د نوي تشکیل په تړاو
د مصالحې عالی شورا تیر ماښام د ولسمشر غنی د یو فرمان په اساس تشکیل شو. د دې شورا مشر ډاکټر عبدالله دی چې د یوې خزي په ګډون و مرستې اعلان لري. د رهبری د شورا د غړو ترڅنګ شپږ څلوي غړي لري، نونس جهادي او سیاسي مشران، نه دولتي غړي او اته میرمنې پکې شامل دي. ځینې مدني فعالان د دې شورا غړي اکثره تکراری څیرې غني.
په دې لیست متاسفانه هغه تکراری څیرې دي چې خلک وکړند دوی نه ستړي دي. همچنان د ځوانانو نقش ډیر زیات کم رنګ دی او اته خزی په دې شورا معرفي شوې ده. اکثرا هغه خزی دي چې د ځوانانو انجونو استازیتوب نشي کولی. مونږ د نیوکې پرڅنګ دې ته هم خوشبینه یو چې حتی اقل سولې لپاره یو چتر اعلان شو.
خو یو شمیر نور بیا د سیاسيونو ترمنځ د اتحاد وایي
او د دې لپاره یو اتحاد او اتفاق ته ضرورت شته، او د افغانستان ولسونه، د افغانستان سیاسي ګوندونه، ملي شخصیتونه باید چې یو اتحاد ولرو تر څو چې موږ دغه پروسه پشتیبانی کړو چې په افغانستان کې یو دایمي او باعزت سوله راغلي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی د شورا په مراسمو کې نن یو ور بیا له جمهوریت کلک ننګه کړې ده. ویلي دي چې سوله د سیاسي معاملې له لارې د قدرت د ویشلو په معنا نه ده، بلکې د تاوتریخوالي کمول دي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د نړیوالو سره مشترکې ګټې لري او د زاریو په اساس روابط ورسره په مخ نه وړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا
غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې ار د شپږ څلوېښتو کسانو نمونه د ملي مصالحې شورا د لپاره اعلان کړی دي. منګه په همدې ارتباط لیک مخکې د مصالحې د رهبری د شورا د معاون حاجی سیف الدین محمد سره وغږیدو. حاجی سیف الدین محمد، ارګ د شپږ څلوېښتو کسانو نمونه د مصالحې عالی شورا ته لیږلي دي. د یو څو مهمو شخصیتونو نمونه معلوم دي، ذکر شوي دي، مګر د نورو نمونه نشته دي. تاسو د لیست لري پوهیږئ چې دي کې څوک څوک دي؟
زه دومره خبروم د سور از رئیس چې د مصالحې د عالی شورا د رهبری پر رهبری کې زه معاون د شورا یم.
ها
دغه خبروم او هغه تایید شوم ده، خو لکه دا نور لیست او دا شیان لا تر اوسه پورې ما کتلی نه دي. او دا داسمه ده چې دومره مونږ خبر وو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر اشرف غنی د دې ترمنځ د تفاهم په نتیجه کې به دا لیست جوړیږي. او تر اوسه پورې د دې خبرې نه زنه پوه چې آیا دې باندې هغه نهایي تفاهم شوی دی که نه دی شوی. خو دغه لیست چې دا اوس چې په لاسو کې ښکته پورته کېږي، یعنی په ځکه تر اوسه پورې هغه رسمي دفتر ته موږ نه یو تللي او رسمي دا دفتر دا نوم دا لیست هلته راغلی نه دی، ځکه زه اوس ورباندې تبصره نه شم کولی.
موږ ته په راپورټ کې دا معلومات راغلي دي چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي نوم په دې لیست کې دی او هغه خپل غړیتوب په دې شورا کې رد کړی دی، ویلي چې زه په دې کې برخه نه اخلم. همداشان د حکمتیار صاحب نوم په دې لیست کې راغلی دی، د عبدالرب رسول سیاف صاحب نوم ذکر شوی دی، هلته ځینې قومندانان پکې دي، د ښځو نمایندګانې پکې دي، نور نومونه نشته دی. خو مخالفتونه د دغه لیست سره څرګند شوي دي چې دا مخالفتونه به په څه وجه یې ستا په نظر؟
فلانی ویلی دی فلانی ویلی دی چې دا صلاحیت نه لري دا بل څه نه، نو دا یقینا چې بیا خو وردی ځکه چې صلاحیت هم نه لري او د سیاسي ځای کې ناشتي چې هغه ګټه دی بیا خو تبن بیا د دې تایید نه کوي.
یعنی د دې مخالفتونو یو وجه د صلاحیت نه درلودلو مسله ده، که څنګه چې دوی به صلاحیت نه لري ځکه دوی مخالفت کړی دی؟
نه داسې خو ما خپل نه دی اوریدلی، خو لکه داسې د ځینو دخلې نه دا اوریدل کېږي چې ځکه مخکې داسې ویل کېده چې د مذاکراتي ټیم به ډېر مکمل زیات صلاحیت نه لري، بلکې د مصالحې شورا به ده دوی به راځي مصالحې شورا سره به خبره کوي، دوی به ورته یو په اصطلاح ګایډلاین یا دغه ورکوي. اوس د مصالحې شورا هم په داسې یو شکل کې راغله چې شاید یسه د خلک هغه د اوس د مشرانو کې مخالفت کوي. خو زه داسې فکر کوم چې دا یو داسې یو کار شوی دی چې یا ټولو سره مشوره نه ده شوې یا ټولو مشوره نه ده اخیستل شوې، ځکه هغوی داسې اوس ځکه تر اوسه پورې د ډاکټر صاحب عبدالله د دې خوانه کوم عکس العمل دې باره کې نه دی راغلی او پاتې دغه نور مشران دی دغه دا خبره لکه یا اوس تاسو چې پخواني رئیس جمهور خبره وکړه یا مثلا د حکمتیار صاحب یا د خلیلي خبره وکړه دې خلکو رد کړی دی.
خلیلي صاحب خو یو بل خبره هم کړې ده او هغه ویلي دي چې دوه کاله مخکې چې کله دای د مسول د عالی شورا رئیس وو هغه وخت کې د ډیر کوشش وکړه او خبره دې هته رسیدلې وه چې د طالبانو هیئت حاضر وو چې دوی سره خبرې وکړي. خدای وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی ورته ویلي وو چې شل ورځې صبر وکړه، مګر هم دوه کاله تیر شو او خبرې ونه شوې، یعنی خبرو ته زمینه مساعده نه شوه. نواجی صاحب، دین محمد اوس چې په دې لیست باندې دومره اعتراضونه کېږي او مشکلات موجود دي، که دا مسله حل نشي بل خواته هغه د بندیانو د تبادلې مسله د چاغي کوم جنجال موجود دی، دوه مشکلات اوس پیښ شوي، دا بین الافغاني خبرو سرنوشت به څنګه شي؟
زه خو دا فکر کوم چې د بین الافغاني خبرې کېدل دا مهم دي او د دې لپاره د بندیانو خلاصېدل مهم وو. که په بندیانو کې داسې څوک وي چې هغه اوس که موجود نه وي یا کومه ستونزه پکې، نو دغه څومره بندیان چې خلاصېږي دواړو نه به زموږ غوښتنه دای چې دا خبرې شروع شي. او دغه لیست کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی تفاهم پکار دی تر څو سره توافق ته ورسیږي، بیا همداسې د نورو مشرانو سره خو خبرې په هر صورت باید دوام شروع شي تر څو پورې جنگ بند شي.
ډیره مننه حاجی صاحب دین محمد، کور دی ودار.
کورونا یو ساری مرستې او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوزو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
محمد کریم خلیلی ویلی دی څو کال مخکې د دې د هڅو په نتیجه کې د طالبانو د هیئت سره د سولې د خبرو زمينه مساعده شوې و، مګر حکومت لیوالتیا نه درلوده او خبري ونه شوي. خاغلی خلیلی په حکومت باندې غږ کړی دی چې که د سولې د اوسنی فرصت نه ګټه وانه خستل شي نو افغانستان باید د نورو سختو حالاتو سره مخ شي. د امریکا غا خبریال اکرام شینواری په دې حقله راپورت را لیږلی.
ټول د علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی د یک شنبه په ورځ د شورا د ورځې په مناسبت کابل کې وی غونډې ته په وینا کې لا افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په برخه کې رامخته شوي فرصت څخه دې ګټه واخلي. خاغلی خلیلی ویل چې د سولې د علي شورا د رئیس په توګه د کار په لومړۍ ورځو کې په دې توانېدلې و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره لیکونه تبادله کړي او په هلمند کې طالبانو او افغان حکومت د اسادو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. خو خاغلی خلیلی تور ولګو چې د افغان حکومت د نه لیوالتیا له امله دا فرصت لاسوت
آمادگی عام تام خود اعلام کرد.
خغلی خلیلی ویل د بین الافغانی خبرو دپاره بشپړ چمتوال اعلان او لومړنیو خبرو دپاره پلاوی هلمند ته راغی. مولوی سراجی د پلاوی مشري کوله. ټول حرکتونه د جمهور رئیس په مشوره و. کله چې می دلیک جمهور رئیس ورک ویلی یو ډیر تاریخي کار شوی دی خو مونږ چمتو نه یو. ومی ویل رئیس جمهور د غوی لومړنی پلاوی هلمند کې دی او چمتو دی چې موږ سره خبرو ته کینی.
بنچنن با ما
محمد کریم خلیلی ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورڅخه شل ورځې مهلت وغوښت. خود کال لتیریدو وروسته هم ورته بیرته جواب ورنکړ شو. د سولې علي شورا په خوانی رئیس ویل چې د طالبانو مشر غوښتل چې د رسنیو د غوغا پرته د سولې خبرې د افغانستان په دننه کې ترسره شي. د سولې د علي شورا دغه په خوانی مشر ویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هم یو پروګرام ترتیب کړو چې له مخې د طالبانو د کورنیو کړیو پورې تړلو شلو شخصیتونو سره د سربیا په پایتخت بلګراد کې درې ځلې د پټو غونډو بندوبست کړو.
و بار دوم آقای رئیس جمهور
خغلی خلیلی ویل دوم ځل خغلی جمهور رئیس د طالبانو د له هر یو سره چې زموږ سره یو ځای میسته ناستو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. زه هغه لیکونه او پریکړې لرم خو نه مې دي غوښتي چې د ځان دپاره د تبلیغاتو په خاطر یې وکاروم چې ما دا کار کړم. محمد کریم خلیلی ویل چې په دې خبرو کې د امریکا او برتانیې د بهرنیو چارو وزارتونو د اسادو په ګډون د ډیرو هیوادو اسادو هم برخه لرله او د خبرو له جریان څخه خبر و. د سولې د علي شورا پخواني رئیس ویل چې دا بهیر هم نه افغان حکومت او نه نړیوال ټولنې جدي ونیو او رامخته شوی فرصت له لاسه ووت. محمد کریم خلیلی ویل چې اوس بل پرسات را مخته شوی او د تیر په خلاف په خپل امریکا د طالبان سره د سولې هوکړه کړې. نړیوال ټولنه او سیمه هم د امریکا د سولې له هڅو ملاتړ کوي.
پس یک فرصت طلایی دیگه پیش آمد.
خغلی خلیلی ویل نه یو بل طلایی پرسات را مخته شوی دی. هغه پرسات یې وسوځو. دا خطاب می خغلی جمهور رئیس او حکومتیانو ته دی. لاغه پرسات څخه دی ګټه وانه خسته چې په دې ورځ اخته شوی. خدا پرسات باید له لاسه ورنکې چې د اوسنی وضعیت څخه لاسه وضعیت په هم راشي. طالبان او افغان حکومت د خغلی خلیلی دغه سرګردون ته لاسو نه دی ویلی. خو طالبانو د امریکا سره د تیری پیبرۍ په میاشت کې د سولې د هوکړې د لاسلیک وړاندې تل ویل چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به د افغان حکومت استازو سره هیڅکله خبرو ته حاضر نشي. د افغانستان د جمهوري ریاست دومره سیال محمد سرور دانش د شورا د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې طالبان د سولې د بهیر د خنډ په توګه یاد کړل او ویل چې دا چې د سولې پر وړاندې خنډونه راولاړي هغه طالبان دي نه افغان حکومت.
امروز روی طالبان و یا حتی برخ افراد دیگر
خغلی دانشویل نند طالبان رو داره یا زنی نور کسان متاسفانه چه دیر جالبه ده افغان حکومت پا دی تورانی چی دو سولی ده پرخندون را ولاره. دیر جالبه ده چه وداله چی پا دی روسی و شروع کلونه که طول حواد وران کرده پرونی ده بلخ پا ولد که ده بلخ پا ولد سواره که سخت حالت را وسته و سرکون الوی لاری او خونزی سوازهی در دل ایلانوی چی افغان حکومت او خلق دو سولی مخالیب تی او دو سولی ده بهیر پا وراندی خندون را ولاره. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ده پخلین ده ملی شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنز دروان میلادی کال د مېدې مېشې په نیمایي کې د سیاسي هوکړې د لاسلیک کروسه د سولې علي شورا تشکیلات رنګ شوی او اوس د نوي شورا د تشکیلاتو برخه ګرځېدلې ده. د پخواني ملي شورا په نوو تشکیلاتو کې چې مشري عبدالله عبدالله کوي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د دوه پخواني جهادي مشرانو وساد عبدالرب رسول صاحب او ګلبدین حکمتیار د نومونو وروسته څلورم نوم د محمد کریم خلیلی لیکل شوی دی. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي چې په دولتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. یو شمیر عام افغانانو د افغانستان د حکومت او طالبانو نه د سولې د مذاکراتو د زر پیلېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د بندیانو تبادله او د جګړې بندول د مذاکراتو د زر پیلېدو سره مرسته کوي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
که څه هم د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تېره اونۍ ویلي و چې بین الافغاني مذاکرات به روانه اونۍ پیل شي، خو ظاهرا اوس داسې نه برېښي چې په دې اړه کوم پرمختګ شوی. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان له افغان حکومت او وسله والو طالبانو غوښتنه لري چې د دغو مذاکراتو د شروع کېدو په مخ کې شته خنډونه لرې کړي او د مذاکراتو پر میز سره راټول شي.
زه محمد یعقوب د خوست ولایت اوسېدونکی یم. د سولې په باره کې چې کومه لوی مشورتي جرګه افغان حکومت راغوښتې وه د شل ورځې مخکې، دې باره کې موږ دا غوښتنه چې افغان حکومت د خلکو رایه وغوښتله چې مقصد یې نه د څلور سوه بندیان چې د خلوص خلکو رایه ورکړل عامو خلکو چېنې خلوص ده شي، او دا کومه خبره چې دی د اوس مقصد خلوص کړی نه دی. موږ جدي غوښتنه دا ده چې د سولې خبرې وشي، یعنې بندیان خوښه شي او د سولې خبرې پیل شي.
نوم خنیف الله پیداده د خوست مرکز اوسیدونکی یم. طالبان هم دا غوښتنه ده چې باید اوربند اعلان کړي، موږ هغه حکومت هم دا غوښتنه ده چې اوربند اعلان کړي. موږ اوربند ته ډېره اړتیا لرو، اول اوربند اعلان شي وروسته بیا مذاکرات شروع شي.
که څه هم له یوې خوا د سولې د ټینګېدو هڅې دوام لري، له بلې خوا د هېواد په مختلفو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، دې وضعیت زیاتره خلک د سولې پر پروسې بې باوره کړي دي. عام نظر دا دی چې د بندیانو د تبادلې ځنډ او په هیواد کې روان تاوتریخوالی د افغان سولې په مخ کې دوه عمده خنډونه بلل شوي. خلک د سرتساري اوربند قایمېدو او د بندیانو د تبادلې غوښتنه لري.
نوم مې نورعلي شاه نورانی د خوست ولایت یو تن اوسېدونکی. شل نونس کوله، یعنی بیخي زیوته جګړه وشوه، زیوته بینه توی شوه او زیوت خلک لمانځل وړل. نو د هر څه غوښتنه د هر وګړي دا غوښتنه ده چې باید د سولې خبرې شروع شي. خو په دې کې اوس څو اړخونه دي. افغان دولت غوړي چې لومړی د دوی سرتیری آزاد شي. په دې کې دویم غوښتنه د افغان دولت دغه ده چې موږ هغه بندیان چې موږ ته راپاسودیږي دا تضمین د موږ ترو کې چې د دې جګړې لوکې ته نه سي. نو طالبان هم دا غوښتنه کوي چې لومړی تاسې موږ بندیان خلاص کړئ، وروسته موږ بین الافغاني مذاکرات پیل او تاسې بندیان خلاصو. او افغان دولت دا ورته چې نه، ته لومړی مو بندیان خلاص کا او اوربند وکړه، یعنې وروسته زه ته خپل بندیان خلاصو.
نوم مې لطیف دی، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. خبرې دا باید پیل شي چې افغان دولت باید طالبانو ته زر اجازه ورکړي چې خوشی شي، او باید طالبانو دا کوشش وکړي چې اوربند وکړي. اوربند ته ډېر ضرورت شي، باید اوربند ضرور شي، اول قدم کې اوربند وکړي.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تېره اونۍ د امریکا د سول انسټیټیوټ په وی آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې تر راتلونکي اونۍ پورې به پاتې طالبان هم آزاد شي. تر دې مخکې طالبانو هم ویلي چې کله دوی د ورکړل شوي لیست له مخې ټول 5000 طالب بندیان خوشي شي، د بین الافغاني خبرو اترو پیلېدو ته چمتو دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په لویزیانا او ټکساس کې هغه سیمو ته ورغلی و چې د لورا په نوم طوفان ځپلی دي. د اګست په 18مه د څلورو درجو په اندازه طوفان په دې ایالتونو کې لږ څه لږه 14 تنه وژل، ډېر کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان د برېښنا او د څښاک له اوبو څخه بې برخې کړل. چارواکو ویلي دي چې د ویجاړ شوو ځایونو بېرته رغول ممکن کلونه کلونه وخت نیسي. په دې حقله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورځې وروسته له هغه لویزیانا او ټکساس ته سفر وکړ چې څلور کټګوري طوفان دغو ایالتونو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغو کلکو طوفانونو له امله د 14 تنو د مړه کېدو خبر ورکړ شوی. د سختو بادونو او سیلابونو له امله ګڼ شمېر کورونه او ودانی ویجاړې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې لومړی له لویزیانا او بیا له ټکساس نه لیدنه وکړه چې د کاترینا په نوم د مرګونی طوفان 15مه کلیزه وه.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کوم. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.